ستاسو مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شاین بنیره ما دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په مهم موضوعاتو راپورونو تفصیل لرو خړم به د دې خبرونه د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره په خپل جرګه کوي. د ایران ولسمشر سباله د پاکستان په دورزنی سفر اسلام آباد ته را رسی او د امریکا ولسمشر د پاکستان په ګډون د لزګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا ټیکسونه لګولې دي. د خبرونو تفصیل د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره خپل جرګه کوي. بلخوا هم نن د ماموندو په بادې سیاسي مکه د باجوړ د سیاسي او ولسی مشرانو او ځوانانو یو ستره جرګه هم دوام لري. د جرګې یو ګډونوال د نوم خود په شرط نن مشال لري تو ویلي دي چې د جرګې مشران یادې سیمې نه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره روانو چې وسلوالو طالبانو ورته پیغام ورکړه چې اوس مهال گار ندی او مازیګر با خبرې کیږي. د سیمې څخه د جماعت اسلامي او مشر او د قامي سملي پخواني غړي صاحبزاده هارون رشید مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی با د سیمې د امنیت په خاطر د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي.
طالبانو ته وو چرور مون پینځش کاله ستاسو د فوج منځ کې جنگ دی خو ته به خو زمي داوا مشو تاسو دې کوم بچي وي زمون ته جوړه مشوره راغله چې تاسو زمون دې علاقې نه
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د باجوړ په مغربي سرحد ماموندو کې د وسلوالو ضد د جولای په 9 پوځي عملیات پیل کړي دي. د امن لپاره د جرګې په هلو ځلو انتظامی یا فوځي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا د بنو په نورل سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پولیسو او فوځ شریک عملیات پرون سرته رسیدلي دي. د بنو د پولیسو د کنټرول روم څخه نن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. چارواکو د وسلوالو د پیژندلو په اړه څه نه دي ویلي. د خبر پاڼې تر مخه د عملیاتو پر مهال د میران په پولیس تانا د وسلوالو لخوا د ډرون په یو برید کې و امنیتی سرتیری هم جوبل شوی دی. د عملیاتو مشری د بنو ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان کوي. د بنو ډیویژن د پولیسو مشر دوه ورځې وړاندې دغه سیمې ته د وسلوالو د ورتګ خبر ورکړی و. چارواکي زیاتوي چې دغلته لګول شوی ګرز بندیز لرې کړل شوی او ولسی او کاروباري هلې ځلې د معمول سره سمې روانې دي. وسلوالو ډلو په عملیاتو کې د مرګ جوبلې پاړه لاس سپیناوی نه دی کړی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوختی د مستونګ د پیخې د پلټنې امر کړی دی او ویلي دي چې د ناموس په نامه د وژل شوې میرمن او هغې د خاوند په مقدمه کې تورن کسان دي زر تر زر ونیول شي. نوموړي پرون په یو بیان کې د مستونګ په لکپاس سیمه کې د غیرت په نامه د یوې ښځې او د هغې د خاوند په وجنه خواشیني څرګنده کړه او د بلوچستان د پولیسو مشر ته په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو امر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د ناوړه رواجونو په نامه د بیګونا کسانو د وژنې اجازه نشي ورکولی. بلخوا د مستونګ ضلع د پولیسو مرستیال مشر محمد جان جمال دینی نن مشال لروته ویلي دي چې د پیښې مقدمه درج کړې ده او د تورنو کسانو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سباله د پاکستان په دورزنی سفر اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ایران ولسمشر به د اګست له 2 څخه تر 3 نیټې پورې د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه پاکستان ته رسمي سفر کوي. د ایران ولسمشر سره به په دې سفر کې د ایران د بارنو چارو وزیر سید عباس عراقچی، لوړپوړي وزیران او نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري وي. د بیان تر مخه به پلاوی د ولسمشر آصف علي زرداری او د وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقاتونه کوي او د سیمې په امنیت او خپل منځي چارو به خبرې کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان په ګډون د لسګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا ټیکسونه لګولي دي. نن ولسمشر د اجرایوي پرمان پلاستیک کولو سره د بیلابیلو هیوادونو په 9 سوداګریزو شریکانو له 10% تر 20% تعرفې یا کاروباری ټیکسونه لګولې دي. د پرمان لمخې ټرمپ د کینیډا څخه په ډیرو توکیو باندې 15% د هند لپاره 25% د تایوان لپاره 40% او د سویس لپاره 9% مالیه مقرر کړې ده. بلخوا د رایټرز خبري ایجنسی د راپور تر مخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د تړون د نهایي کېدو نه وروسته په پاکستان ټیکسونه د 9% څخه 19% ته راکم کړل شوي دي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د خبرونه تر پای را سره پاتې شین د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د بجوړ قومي جرګان د امنیت په خاطر د وسلوالو طالبانو سره ملاقات کوي.
د پوجو د طالب د جنگ په نتیجه کې دا قوم ته باقي نو په دې قوم رحم وکړي، د قوم لحاظ وکړي، د قوم خاطر وکړي.
په کورما کې خلکو د بجلی د نشټوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي.
د ټولي کورمې بجلی نشته ده. پر چنور شهر زړه بل ورکې درا په ټوټل قبایلی ضلعو کې یو ضلع ورکې.
او چارواکي وایي چې د خیبر د تاریخي آثارو د حفاظت لپاره با ګامونه پورته کوي.
یو ونه ده چې هغه په زنجیرونو کې تړلې شوې ده. بیا چې کوم دی د تیمور لنګ د زمانې پانسی ګاټ د خیبر په لمنو کې پروت دی.
سیمونلن هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تفصیلی لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورې ده، د ایران ولسمشر سبا له د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته راځي. دا وخره سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
ډیره مننه. سلامونه تاسو سره اوریدونکو ته
ډیره مهرباني. طاهر خان صاحب، سیمه کې د امنیت وضع هم خراب ده، بیا د ایران او امریکې هم تعلقات چې دي هغه کړکېچن دي، او د اسرائیل سره د جنگ نه وروسته مطلب دا دي چې دا مونږ ګورو چې یو ډېر های پروفایل ویزټ ته پاکستان ته د ایران د ولسمشر څه تبصره پې کوي، د دې سفر تر شا څه دي، مرامې څه دي؟
ګوره، دلته چې مونږ کوم په اسلام آباد کې ایرانیانو سره کړی دا هغوی دا خبره کوي چې دا ایران د ولسمشر د سفر اولنې هغه مقصد چې دی هغه چې د اسرائیل او د ایران کوم جنگ وو په هغه کې د پاکستان ایران سره چې کوم سفارتي سیاسي ملاتړ او حمایت وو دا د مننې لپاره شکرې د پاره دی په خپل باندې راضي.
ها،
او دغه دوله فرنجي شهونو پاکستان حکومت او فوج او دغه رنګ ولس یو عمومي ایران سره ولاړونو دی دا شکرې د پاره راضي. چې د پاکستان او د ایران تعلقاتو کې هغه وخت ډیر خواله راغی کله چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ هغه سفارتي چې کوم تعلقات د ډیر مودې راهیسې نو بیا د چیندونکو ګټو باندې غوښو، نو پاکستان هم تعلقات ایران سره خوځي، ځکه په خوا باندې ایران او سعودي عرب چې کله مشکل به وو نو پاکستان سره د دې یو بیلنس یو دریزو موقع به وو، خو بیا هم هغه روایتي سعودي عرب سره به نږدې ښکارېده. نو دا غینه پس بلې ولا بل تک را تاسو بیا د کله 13 کال په جنوري کې اول ایران حمله وکړه بلوچستان کې، بیا پاکستان وکړه، تعلقات ډېر خراب شو، خو ډېر زر بیا پاکستان او ایران لکه دغه دغه حمله روسو چې پاکستان بیا وکړه، نو ډېر سور زې پس بیا د ایران خارجه وزیر پاکستان تر هغه سفرو ډېر شو. تاسو بیا دوی چې په اوس چې دا هم په روانه میاش په جولای په ورنې هفته کې په آذربایجان کې یو غونډه نړیوال غي سیو چې وتوی دا هغه وخت کوم د وزیر اعظم شهباز شریف هغه د ایران صدر سره لیدلی او دا سفر د پاکستان ته سبا شروع کیږي، دورځنې سفر دی، د دې پلان عمل ته جوړ شي. او تاسو بیا د ذکر د اسرائیل څنګه د هندستان کله لانجوا، نو بیا شهباز شریف او د فوج مشر شکرې د لپاره تهران ته لاړل، دا غي شکریا ادا کړه. نو تک را تک زیات شوی دي، تعلقات هم خوشوي دي سره د ځنې مشکلات او او د ایران ولسمشر مسابا چې راځین اول وزیر لاهور ته دا علامه اقبال شاهی مشک چوته وی داغه په قبر با مزار ته وزي بیا د مخام به سبا اسلام آباد ته راځي بیا اسلام آباد کې دلته وزیر اعظم سره رسمي خبرې دي د اتوار پرز او د غرنګي صدر سره به هم اسف زرداری سره به هم ویني نو بهرحال اهمیت پدې دي چې دا موږ د سیو د ایرانیانو نو ورېدل چې دا سفر په 2018 کال کې دا پلان و د ایران لیکن دا جیوپولیټ صورتحال چې کم دي د سیمې او بیا نړۍ کې داغه لامل دا دی راغ او بیا سب دا سی هم موږ ورېدل چې د په سفر کې به د ثقافتي اقتصادي د غرنګي په سرحد باندې د تجارت د ترانسپورت او د سیاحت په اړه باندې په ځینې موحدو باندې هغه بلاستی کیږي هم
جی نو ډیر مرنه کوم طاهر خان صاحب موږ معلومات راکړو او خو ورځ دل غوړم ډیر مهرباني
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د باجوړ سیاسي ولسم مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسټوالو طالبانو سره خپل جرګه کوي بلخوا هم نن د ماموندو په بادي سیاسي مکه د باجوړ د سیاسي ولسم مشران او ځوانانو یو سترګ جرګه هم دوام لري د جرګې غړي وایي چې د وسټوالو طالبانو سره به خبره کوي چې سیمې پریک دی او کاغی کم شرطونه کې هودل نو داغه د منلو یا نه منلو پریکړه با قامي جرګه کوي شانواز ترګزه نور تفصيل راکړي
د باجوړ جرګه وای دوی بنن هغه ته د طالب وسلوار سره په خپل جرګه کوي چې ګینې دغه سیمونه وځي دغه جرګې مشري سیاسي او سماجی ډلې کوي چې په کې د جماعت اسلامي ډلې صاحبزاده هارون رشید او د پاکستان تحریک انصاف او ګل ظفر هم شامل دي دا غس پاول نه بعد سیانو سیمه مامون دغه جرګه شوي دغه جرګه د یاد سیمه طالب وسلوار خپل روانو چې د جرګې او شریکوال چنومي نه خوت مشهد رډي ته ول د طالب وسلوار لخوا دوی ته پیغام ورکړل شو چې هغه په موخه وزګار نه دی او مازیګر محل به وزګار شي نو تر هغه باید دوی هغه ته ورنشي خو ماس پخین نه وخت بیا هغه جرګه ورغلی ده خو واپسی نه ده کړی د باجوړ په مغربي سرحد مامون دغه وسلوار د شتون زت د جولای په 28مه عسکري عملیات شروع شو چې په کې د پولیس او عسکري ځواکونو د معلوماتو سره سم تر اوسه په کې 3 تنه مړه او 10 نور زخمیان شوی په دغه نیټه د باجوړ ډیپټي کمشنر په یو فرمان کې ویلو هغه ته په شپاره سو کول کې عملیات کیږي باید څوک د کور نو نو ځو نه په سړک وګرځي دا هم وایي چې دغه عملیات په 3 ورځې معنی د یو د 1 جولای تر ماخام پورې روان وي د پولیس یو چارواکي چې نوم څرګندول نه خوښول ما شاد رړو ته هغه ته عملیات لا هم روان دي خو د بیا دا خبرونه کړه چې ګنې د عملیاتو نیټه ولې وغځیده د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شپ پختونیار مشال رړو ته پروند جولای په یو دیرشم د باجوړ د ځین مشرانو او عسکري ځواکونو ترمنځ غونډه کې مشرانو ته ویل شوی کو وسلوال د ماموندونو ونوتل هغه ته بغنه رخصه عملیات شروع کړي او بیا باید عام خلک ټول کړي هم خالی کړي خدازه خبره مشران ورته د جرګې د لارې د طالب وسلوالو سره د مذاکرات خبره کړي هغه ته بیان نن دا غس په ولنې په بادیسیا کې روانه جرګې ته د جماعت اسلامي ډلې باجوړ یو مشر او د قومي سملې په خواني غړي صاحبزاده هارون رشید ویلي دوی و طالب وسلوالو سره خبره وکړي
درخواست دارې طالبانو ته وو چرول مون 15 کال ستاسو د فوج منځ کې جنگ دی خو ته به خو زمي دعوه مشو تاسو دې کوم بچي وي زمون ته جوړه مشوره راغله چې تاسو زمونږ د علاقې نه لاړ شئ اوس واپس ځکه چې تاسو د جنگ په نتیجه کې د پوج او د طالب د جنگ په نتیجه کې دا قوم تباه کیږي نو کومه دې مختصر خبر او ویل چې السلام علیکم او د قوم خبر هم نه لاړ نو خو ټیک ده او کو به دا اوس خبره وا چې شرایط چې زمونږ دا خبره دروره نو په هغه به دا قوم خیر دې جرګه کو دا څه فخر کنه نو په جرګه کو
دغه جرګې او د جرګې د شریکوالو د طالب وسلوالو سره د لیدلو لپاره په ورتګ یا ور سره په مذاکرات باندې تر اوسه سرکاري تنظیمي پولیس یا بیا عسکري ځواکونه څنګه دی ویلي البته د لریشا پختنیار په خبره جرګه به تر ماخام د طالب وسلوالو نه راستنه شي له هغه وروسته وکتل شي چې مذاکرات کامیاب شو او کنه شانواز ترګزه ماشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي
مې مشال لري دغه اوردن کو د کرم اوسیدن کی وای چې په سیمه کې غیر اعلانیا لوټ شډینګ روان دي چې دوی ته ډېر ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاته کړې ده چې دوه ونې وړاندې په ځینو سیمو کې به دولس او ځینو کې درې ساعته بجلی واخ اوس نیمه ګنټه هم نه وي چې له وجې خلکو ته ډېر مشکلات دي. بلخوا چارواکي وایي چې په چشمه بیراج کې د بجلی درې ټاورې غورځېدلې دي چې له وجې د ستونزې جوړه شوې ده. طارق ورغزه نور تفصیل راکړي.
د کورمی اوسیدونکو د بجلی محکمې لا چارواکو غوښتلی چې په سیمه کې سما او پوره بجلی دورته ورکړل شي. د پړاچنا جاوید افزلوای دوه اونې وړاندې پر کمرشل ایکسپریس لاین د سیمه مرکزی ښار ته بجلی تر 12 غنټې ورکول کېدله او چې کم کلیوال علاقې دي په هغو کې د بجلی وخت 3 غنټې وو خو اوس تر نیمه غنټه زیات بجلی نه راپېږدول کېږي. افزل زیاتوي په سیمه کې بجلی نشتا نو عام ولس له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوه دي
او تقریبا د ټولي کورمي به شمول بجلی نشته ده. آی دی واجه سره ده پکور ده دی وبډي اهلکار لکه څنګه نورو د ملک نورو شهرونو کې وخت نمخ کی هغه اطلاع ور کوي یو ځنه پولټ هغه کې اطلاع ور کوي چې راته ټیم پلانکیزي کې بجلی خراب ده یا بجلی بنوي نو همداسې په پراچنور کې یا ضلع کرم کې هم دوی اعلان کوي. پراچنور شهر څوره بیل ور کوي دورا په ټوټل قبیلی ضلعو کې ټوټل پاټا کې دورا بیل یو ضلع یو ایجنسی هم نه ور کوي او دویم ارد گرد څوره خلک دي هغوی ټوبېلې باندې هغه واځنه اوبه نشته.
بلخوا په دغړه د بجلی محکمې یو مشر بابر شاهین مشال لوډیو ته پر یو دشم جولای ویلي په چشمه بیراج کې تر برانونو پاس درې ټاورې غورځېدلی چې د هغې له وجې نه یوازې د کرمې بلکې د کرک بنو میرمشا او جوش میر نورو سیمو بجلی خرابه شوې. شاهین زیاتوي د یاد علاقو بجلی ضرورت ورپوره کولو په خاطر دا وخت بجلی لا ډومیل سرکټه اخستل شوې چې ور باندې غټه علاقه پرتلو هغه د بجلی بوج نه شي وړلی او اکثره ٹرپ کی گی. چارواکی زیاتوی کچو هم په دریای سند کې د اوبو کچ زیاته ده او د ټاور بیرته لګولو کار کې د مشکلاتو سره مخامخ دي خو بیا هم کوشش کوي چې پرتلونکي درې ورځو کې د یاد علاقو بجلی بحال کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو سیلګری د څنګه مشر ویلی دی چې حکومت به په خیبر کې د لرغونی اثارو د حفاظت لپاره په یو شمیر پروژو کار پیلی. پوهان وایي چې د خیبر دره ډیر تاریخي او کلتوري وړتیا لري او که د دې ځای تاریخي اثار خوندي شي نو یو خوا به ستر انساني میراث محفوظ شي او بل خوا به په سیمه کې سیلګري او اقتصادي هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
خبر پانا لکھی چې د خیبر پاس اکنامک کوریډور په نوم منسوبې لاندې به هم په جمرود او لنډی کوتل کې د سیاحتي او معاشي هلو زلو لپاره پکې یو شمیر پرمختیایي کارونه شامل کړي چې هلته سیاحت وده ومومي او ځایي خلکو ته پکې روزګار ترلاسه شي. د خیبر ضلع تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې دلته یو شمیر تهذیبونو آثار او د انګریزانو د وخت تاریخی ځایونه موجود دي او که دا منصوبې په عمل کې راوستل شي نو دلته به د سیلګرۍ ډېرې موقع پیدا شي.
بودیزم داسې یو مذهب و چې دا د کوزه نه راختلی دی او بر طرف ته تللی دی. د دې نښې نښانې پکې هم شته دی. بیا چې لاړ شو د لنډی کوتل په مقام باندې د انګریزانو د وخت چونې ده په هغې کې چې کوم دی یوه ګړۍ ده چې هغه پوهان وایي چې دا د لمر سره کار کوي او دا په ټوله دنیا کې کې دوی وي چې اوس یو پاتې دا واغه د لنډی کوتل په مقام دا دغه سي یو ونه دا چې هغه په زنجیرونو کې تړلې شوې دا هغه نه مخکې چې لار شو بیا چې کوم د تیمور لنګ د زمانه پانسی گاٹ د خیبر په لمنو کې پروت دی.
پروفیسر اسلم تاثیر ویل چې د خیبر درې لار چې پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا سره نښلوي دا هم ډیره د ارزښت وړ ده.
پدی باندې ډیر قومونه تلی راغلی دي د وسط ایشیا د هندوستان سره دغه یوازینۍ لاره وه چې په دې به تګ راتګ تجارتي قابلې تلې راتلې. دغسې که د شلمان غرونو ته لاړ شو نو هلته هم چې کوم دی د جنګ عظیم د زمانې چې کوم یادګارونه دي هغه مورچی دي هغه کلاګانې جوړې شوې دي خندکونه کنستې شوې دي اسپتالونه جوړ شوې دي نو دا ټول زمونږ دپاره د اهمیت هغه دي چې مونږ ته دا اندازه لګیږي چې د دې علاقې اهمیت څومره دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت سیاحت او لرغونی آثارو محکمې ویلي چې د جمرود کلا سکانو لپاره ډیر ارزښت لري ځکه چې دا مهاراجا رنجیت سنگ پورې اړه لري او د خیبر درې له لارې نه یوازې عام سیاحت کیږي بلکې له دې لارې میډیکل یا صحي سیاحت هم کیږي او په دې کې کاستانې پیدا شي نو دا شعبه به ورسره نور هم وده وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردوونکو په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده، د صوبې وزیر الله علی امین ګنډاپور په د تیرو څو ورځو کې په دغه اړه متضاد بیانونه ورکړي دي. لومبې وزیر الله وویل چې په باجوړ کې د فوزي عملیاتو مخالفت کوي او کله هم د هغه کارونو اجازه نشي ورکولی چې پر دې د دوی سره مشوره نه شوې. خو نوموړي د جولای په 13 بیا وویل چې امنیتي ځواکونه د خیبر پختونخوا د حکومت په غوښتنه په صوبه کې دي. په دغه اړه باندې تفصیل د شبیر جان په راپور کې اورو.
د سې شنبې په ورځ د باجوړ ضلع انتظامیې د باجوړ په څو ځایونو کې د درې ورځو لپاره کرفیو نافذ کړه ځکه چې په سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي وو چې پر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تون غبرګون وښوده. خو یوه ورځ له هغې بیان وروسته وزیر اعلی د هغې خبر وروسته شو او د عملیاتو ملاتړ یې وکړل. وزیر اعلی ګنډاپور چې په صوبه کې د تازه پوځي عملیات مخالف وو د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې له غونډې وروسته په 13 جولای یو ویډیو پیغام کې وویل چې ځواکونه د خیبر پختونخوا حکومت په غوښتنه په صوبه کې دي او باید د ملمنو په توګه او په درانی ور سره چلن وکړي شي. دوی ول چې په شهر کې به ترهګری د صوبې نه ختمه وو.
سمره چې زمنګ پولیس دی سمره چې زمنګ فوج دی دا ټول زمنګ ملوانه دي او دا زمنګ ریواج دی چې په خپل خاورا زمنګ خپل ملمت اڅوک زیان رسوي هغه به کله هم برداشت نکړو. نو ځکه موږ ټول په شریکا دوی خپل ملمانه وګڼو او څوک هم زمنګ دی ملمنو چې زمنګ د خدمت او تحفظ لپاره راغلي په دوی برید کوي موږ به برابر جواب ورکو بلکې د خپل سیمه نه به اوباسو. موږ او څوک هم دا نه غواړو او نو زمنګ داسې د کم عملیاتو اجازه ورکو ځکه چې د بیکوره کې دو او عملیاتو سره کوم زیانونه کیږي هغه حکومت ته پوره کول ډیر ګران وی. خو د ترهګرو موجودګی په بیالا بیلو زینو کې زموږ سره راپورټ هم وی نو د هغوی په ضد به کاروي ضرور کول وی او د دوی د ختمولو لپاره به کاروي دوامدار ساتو.
خپل دغه بیان نه یو ورځ وړاندې د نهې په ورځ دوی په باجوړ کې د عملیاتو سخت مخالفت کړی وو او وی ویل چې کله هم په خپل صوبه کې د داسې فیصلو اجازت نه ورکوي چې دوی سره مشوره نه وي شوی او په دوی مسلط کړی شي.
دا زمنګ صوبه دا زمنګ خاور دا او زمنګ د خاورې حالات په هغه پریکړه نشو خرابولې چې هغه پریکړه زمنګ د مشورې بغیر په موږ مسلط کولې شي. د دې سربېره زه ښکارا احکامات ورکوم ټولو ډیپټي کمشنرانو ته چې په یو لاره هم س او څنګه هم حالات وي د کرفیو حکم نشي ورکولې دفاع یو سر سلور سلويخ نشي لګولې تر سوچ تاسو د کورونو چارو محکمې نه اجازه وانخلی او ز لیټر هم جاری کوم.
په پیښور کې شنونکي او خبریال لحاظ علی وایي چې وزیر اعلی دا ډول بیانونه سیاسي وي او هیڅ هغه د پوز مخالف نه زی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ویکټ دواړو سایډو ته لوبه کوي. منکو ګورو نو وزیر اعلی علی امین ګنډاپور صاحب اول د اپریشن په ضد باندې د فوج خلاف په ټیک ټاک پال پارټیز کانفرنس کې خبرې وکړې او بیا په یو اپیکس کمیټه کې بیا د هغه بیان بالکل د خپل بیان خلاف و. د علی امین ګنډاپور د بیان ته یوازې عام خلک نه د هغه پارٹی ورکران او دغه پارٹی چکم راکینی سمبلی داوی هم ډیر د شک په نظر سره ګوري خو دې وقته قبایلی سیمو کې یا په نور مختلف علاقو کې کوم فوجي اپریشن روان دي الګي مروت کې شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او باجوړ کې دی غیر اعلانیه دي د ټولو ته د خیبر پختونخوا حکومت مکمل تایید حاصل دي دې وقته د فوج سره زمنګ وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وګپوګوالاړ دي هغه چکم بیان ورکوي نو غدي یو فلم ډایلاګ په تور خو غستل کې دي شي نور په سنجیدګي اندي غستل پکار
دغه ډول په پاکستان کې د نړیوال ورځپاڼې نیویارک ټایم سرکار کون کې او د صوبې په امنیت نظر ساتون کې شرون کې خبرې حق نواز وای چې دا ډول بیانونه او خپل موقف بیا بیا زر زر بدلول دا پډاګه کوي چې صوبایي حکومت په امنیت پر ځای کولو کې او تر هغه غره ختمولو کې هیڅ سنجیده نه دي نو ځکه دلته حالات ورځ تر بل خرابيږي
وزیر اعلی چې د خیبر پختونخوا د هغه یو ذمہ دار څوکې وی هغه داسې نه وی چې ګنی او عام سیاسي کس وی هغه خبره وکي او دا غینم بیا پشاش نو زما په خیال دغه غیر سنجیدګي چې دا د پوجا باندې تر هغه غری سی واقعي نو دا ټول خبره دا سیدی چې دته زګورم نو دا ډېر د افسوس ډېر چې دا شی ذمہ دار خلک داسې نه وی چې ګنی ته په یو ورځ کې خپل موقف بدل کې دا خو بخامه خاصه پشا باندې حکومت ته بیا ستا پشا یو سیاسي ګوند نو زما په خیال باندې په موقف کې چې کوم دغه سنجیدګي نشته او ښکاروالی پکې نشته ځکه نن په باجوړ کې خلک کړه په سر دي نو سبا په خیبر کې وي بلز او په ممندو کې وي نو د دې لپاره داسې قسمه رویه چې کوم ده دا بالکل نامناسبه ده دغه وزیر اعلی پارټي یو سوی او هغه بل سوی
که څه هم وزیر اعلی دغه بیان ورکړي او د عملیاتو ملاتړ اعلان کړي دي خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه عملیاتو مخالفت کوي د تحریک انصاف مرکزی اطلاعات سکرتر شیخ وقاص اکرم د چهارشنبې په ورځ په پښتونخوا کې عملیاتو ته په اشاره په یو بیان کې په مرکزی حکومت نیوکه وکړي چې په سختي سره ترلاسه شوی سوله بیا خرابوي هغه له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو په منځ کې د زیاتیدونکو غوسې او کرکې پیژندنه وکړي او وایي دوی د پخوانی ناکامه پالیسۍ بیا تکراروي او د دې نه د مختلفو نتیجو تمه لري دوی وایي داسې کولو سره به خپل ولس دوی د ځان نه نور هم لرې کړي او د دې به ډېرې ښې نتیجې نه راوځي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
او سرزو بلوچستان ته چرته چې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد باندې کمپاین پیل شوی دی سمت شبنم په دغه اړه تفصیل راکړي
د پولیو یا ګوزن د مخنیوي پروګرام د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د اپ آی پی وی یعنی پریکشنل ان اکټیویټیډ پولیو ویکسین یا د پولیو پال ویکسین کمپاین پیل کړی چې په دې کمپاین کې به تر څلور میاشت پورې عمر لرونکو ماشومانو ته یوازې د پولیو ضد څاڅکي او له څلور میاشت څخه تر پنځو کالو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د څاڅکو تر څنګ د پولیو پال واکسین ورکول کیږي په دې اړه د پښین د ملزی کلی د پولیو د مخنیوي پروګرام یو غړي منظور احمد مشالیډو ته وویل
تیر پلا چې کوم مش د پولیو اپ آی پی وی کمپین وکړي اپ آی پی وی په پروري کې تیر پلا وصول دا غمو شته شه مثبت رزلټ معلوم سولو رزلټ ښکارا سولو چې بای د اپ آی پی وی د وایس سمج وایرس چې د یغه سرکولیشن کمزوري سولو کم سولو نو په دې وجه باندې مش ریکوست وکړي د پریوینس چې بای مش د اپ آی پی وی کمپین یو بل راکول سي ځکه چې مش ویلې چې بای په علاقې کې وایرس موجود دی نو یو وایرس چې یغه مش د اپ آی پی وی په ذریعہ باندې بالکل کنټرول ولای سو
پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه وادونه دي چې وخت پر وخت د ګذر ناروغي پیش پکې رامسته کیږي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د سیمه ملایان کمی مشران او پالان پر ذکرانه توګه برخه اخلي او د پولیو واکسین ورکولو سره کومک کوي ترڅو د دې ناروغي مخه ونیسي په دې اړه د پښین د نالی ملک ولات کلی اتیکولا مشال رتا وویل
کله چې دا کمپین چالو شي د پولیو د تیمان سره او موږ پورا پورا تاون کو موږ دا د ځان سي مواري غنو موږ د دې سره وګرځو کور په کور بن تاون وسره وکو او دا داسې ناوړه ناروغي ده چې موږ خپل بچان ماشومان د دې سره وژغورو
د اپ آی پی وی یا پولیو په حال وکسین مخه د ماشومانو مدافعیت پیاوړی کول او په سیمه کې د ګذر ناروغي خپرېدو مخنیول دي په دې اړه د پولیو د مخنیوي پروګرام غړي منظور احمد مشال رډو ته وویل
د اپ آی پی وی کمپین چې په هغه علاقو کې شروع دی چیرې چې د وایرس خطرې او د وایرس زیاتې دورې اپ آی پی وی چې دی مخکې چې موږ د پولیو ویکسین ورکوي هغه خو د کولمو په لارو باندې دی خارج کېدی صحیح سلو اپ آی پی وی چې دی اپ آی پی وی موږ د وژې په لا مت سره ورکو د بدن د انسان د کښنی په وجود کې ول ویږي دی تر تقریبا تر درو میاشت څلور میاشت پورې دلته اکټیو پروت دی چې کوم وخت د بدن ته وایرس راځي دی په سیورځي هغه وایرس راکنچاوي خپل ځان کې زمکی ختموي
د جولای له اتوشتم پیل سوی د پولیو په حال واکسین اته ورځنی کمپاین مهال به د پچن په ګډون د بلوچستان د شپاړ ضلعو په یو سلو درویشت هغه سیمو کې اته لکه پنځه اتیا زره څلور سوه نوي ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد څاڅکي او د پولیو په حال واکسین ورکول کیږي چیرې چې د ګذر ناروغۍ خطر یا ویره زیاته ده د پاکستان د پولیو یا د ګذر د مخنیوي پروګرام د شمیرو تر مخه په روان 2015 کال کې په ټول هیواد کې د ګذر ناروغۍ ولس پیښې رامنځته شوي دي چې په خیبر پښتونخوا کې لس په سند کې پنځه په پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې ګلګیت بلدستان کې وای وه او په بلوچستان کې سږ کال هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې سمت شبنم مشال ریډیو پښین
همدې سره د روانې خپرونې نیمایي ته رسېدلې یو د دې وخت مهم خبرونه د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره خپل جرګه کوي بلخوا هم نن د مامندو په باد سیاسي مکې د باجوړ د سیاسي او ولسی مشرانو یو ستره جرګه دوام لري چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا د بنو په نورړ سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پولیسو او فوز شریک عملیات پرون سرته رسیدلي دي د بنو پولیسو د کنټرول روم څخه نن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې په زخمي حالت کې نیول شوي دي دغه شانتي د ډرون په یو برید کې و امنیتي سرتیري هم جوبل شوي دي د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکتی د مستونګ د پیښې د پلټنې امر کړی دی او ویلی دی چې د ناموس په نامه د وژل شوی میرمن او هغې د خاوند په مقدمه کې تورن کسان دی زر تر زره ونیول شي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سباله د پاکستان په دو ورځني سفر اسلام آباد ته ورځي د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ایران ولسمشر بعد اگست له دویمې څخه تر درېمې نیټې پورې د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه پاکستان ته رسمي سفر کوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په ګډون د لسګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا کاروباري ټیکسونه عملي کړي دي اوریدونکو سره یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته امریکا یمن لپاره د القاعدا د مشر پاړه د معلومات ورکولو انعام لس میلیون ډالر ته لوړ کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا انعام دغه کره اطلاعاتو لپاره دی چې پر بنسټ یې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعدا شبکې د مشر سعد بن عاطف العلوقی بجندنه وشي یا زی زیږی معلوم شي جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد ابن العاطف العلوقی په اړه د اطلاعاتو ورکولو لپاره انعام لشپږ میلیونو څخه لس میلیونه ډالرو ته لوړ کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د جولای په نهه ویشتمه اعلان وکړ چې دا زیاتوالی د عدالت لپاره انعامونه د پروګرام له لارې شوی او هدف یې د العلوقی د کره پیژندنې او استوګنې د ځای معلومول دي اعلامیه کې چې د دغه وزارت د ویان د دفتر لخوا خپره شوې راغلي سعد ابن العاطف العلوقی په 2023 کال کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر وټاکل شو له هغه مهال راهیسې د متحده ایالاتو او متحدانو پر وړاندې بریدونه طرحه کوي او مشري کوي نوموړی دغه شان په یمن کې د امریکایي وګړو د تښتونې په قضیو کې هم ښکیل دی ایرامیه کې دا هم راغلی چې اولقی څو سله په ښکاره ډول له دې بریدونو ملاتړ کړی او په عربي ټاپو وسمه کې د القاعده د مشر په توګه سیمه ییز او نړیوال امنیت او جدي ګواښ ګڼل کیږي په دوام کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعامونو د پروګرام له لارې د ابراهیم البنا د پیژندنې او ځای د معلومولو لپاره تر پنځه میلیونه ډالرو پورې انعام او دغه شان د ابراهیم احمد محمود القوسی په اړه د ورته معلوماتو ورکولو لپاره تر څلور میلیونه ډالرو پورې انعام ټاکلی دی چې دواړه د القاعده د مشرتابه غړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې معلومات لري غوښتي چې له دې بنسټ سره اړیکه ونیسي او ټینګار یې کړی چې د معلوماتو ورکوونکو هویت به پټ وساتل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا د بیبلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو او تر هغه وړاندې بیا د دې ډلې بنسټګر او رهبر اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبت آباد کې ووژل شو. که څه هم د امریکا ملي استخباراتو ادارې په خپل کلني راپور کې چې د 1404 هجري لمریز کال په حمل کې خپور شو افغانستان د خپلو امنیتي ګواښونو له لسته ایستلی، خو له دې 2 مخکې بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی و چې طالبانو القاعدې ته د پناه ځایونو، اډو او روزنیزو کمپونو اجازه ورکړې. په راپور کې راغلی و چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله، شهرنه او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي او مشران یې د سرپل، کنړ، غزنی، لوګر او میدان وردګو کلیوالي سیمو ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي د عدالت لپاره نمونه پروګرام چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو امنیتي خدمتونو لخوا اداره کیږي له 1944 راهیسې له 125 زیاتو کسانو ته چې د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په کشف کې مرسته کړې له 250 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې ورکړې دي. د یادونې ده چې امریکا پخوا د تراج الدین حقانی د نیولو لپاره چې د امریکا لخوا حقانی شبکې سره اړوند ګڼل شوی و هم 10 میلیونه ډالر انعام ایښی و، خو دا انعام یې اوس لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ویلي و دا وزارت دا واک لري چې د عدالت د بنسټیز کولو لپاره په داشان لستونو بیا کتنه وکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې طالبانو په وروستیو 3 اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 8 خبریالان او فعالان نیولې دي. دغه مرکز د لوري په خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې ده او د طالبانو له حکومت غوښتنه شوې ده چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی ورکړي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په ورستي 3 اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه 8 خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. دغه مرکز لوري په یو خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبريالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څوم په خبر پاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شوي خبريالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22 او 23 یو خبريال او 2 رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبريال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبريالانو مرکز ویلي لدی وړاندې بیا د جولای په 14 د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. کاڅوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل ایکسپانه د جولای په 26 د پکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور نیول شوی دی، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادی نیونی د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په شپږمه د افغانستان په یو ولایت کې چې نوم یې نه دی خودل شوی یو سیمهیزه خبریاله د استخباراتو له لورې نیول شوې خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوې چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعت کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونې د بیان ازادۍ او د خبريالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبريالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمېر افغان خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمېنه کابل کې یو خبريال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبريال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم افغانستان د بیان ازادي د خبريالانو د کار تقریبا مخکنیم چندان وضعیت خنو، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبريال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو واک خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډیر کمزوري رسنۍ فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبريالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم د یادو خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 18 خبره کړې د رسنیو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبريالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درول او د غراز ډیر شمېر خبريالان او رسنیز فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوا د مې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبريالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونی او بد چلند سره مخ کړي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د روغتیا په اړه باندې راپور یو تازه سیړنه ښایي چې د زرغونه چاپیریال پراختیا ښایي مازغه له هغه موضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کیږي. دا ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو اوم لوی عامل بلل کیږي. په دغه اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
د ساینسی راپورونو په نوم خپرونې د هغې څېړنې جزئیات خپره کړي دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان ماغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څیړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغیو ګواښ راکموي. د دې څیړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګاونډیتوب په نتیجه کې سترس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څیړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څیړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څیړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په داسې حال کې چې په خوست ښار کې د لوی سړکونو او لارو له کبله هر وخت ګڼه ګوڼه وي او خلک د تګ راتګ لپاره د ستونزو سره مخ کیږي، ځایي چارواکي وایي دغلته د ځینو سړکونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. ځایي خلک هم غوښتنه کوي چې ښار ته تلونکي لارې باید سمې او معیاري جوړ کړل شي چې د خلکو تګ راتګ آسان شي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
خوست خاریان وایي کچیر موټرو او پل خلکو لپاره خار ته داخلیدونکو او خروجی لارې ډیر شي نو خار ته پتاګ راته کې بستونځي کمی شي. د خوست د ټینډي پیرانو اوسیدونکو عنایت الله مشال رډیو ته ویل
دا خرابازي وو په دې خاطر چې دا بازار کې رش جوړیږي، خلکو ته ډیر تکلیف وو، مریضون بو په دانی اوس خرولي لګیا دو د سرکونه جوړوي. د سرک د نور سرکونه دی، تختبه کې سرک دا داسې مطلب دی، سرحدي غسر علي ویسره پاغازي کې څه سرکونه دي، نو دې سره به د ښار ډېره زوت شي که چا سره مریض وي که چا سره نور څه تکلیف وي. دا ډېرې ګټورې او ډېرې فائدې مندې دي د خصمشتو لپاره.
په دریو پړاوونو کې د خوست ښار په دې پیل شوو پروژو چې ټول 18 میلیون افغانۍ لګښت راځي، ودانیزې چارې به 15 میاشتې وخت ونیسي. د مسؤلینو په وینا د دې پروژو په پلي کېدو سره به ښاریانو ته اسانتیاوي ډېرې شي. د پلي کېدونکو پروژو یو فني انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه 1100 متره سرک دوالی لري، 260 متره د کنکریټي سرک لخت یو دوالی دی. د دغه پروژې په تطبیق سره ان شاء الله ښار ګڼې ستونزې حل شي، ښار به پراختیا پیدا کړي، د ښار ګڼه ګوڼه به ورسره کمه شي او د ښار ښکلا کې به رغنده مثبت رول ولري.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو بنسټونو غواړي چې د خار د پاتو سیمو د سړکونو او د اوبو د کانالونو اساسي رغونې ته هم پام وکړي. د خوست یو بل اوسیدونکو اسماعیل وایي
مخکې کامل یاري وي، اوس ډېر لیاري دي، دا څه وخت چې خصولې پر غاټه بودی ته د کوم سړک چې پوتې دي موږ د خاروالۍ نه د خوستو د انجنیرو نه یغه نه دا وختنه د چخ سم جوړ شي، لختي قسم په خرشي جوړ شي، په صحیح توګه کوم کورنه چې پوتې دي د زر تر زر کورنه پایل شي.
بلوري ته د خوست خاروالۍ مسؤلین د خلکو او خاریان غوښتنې پر ځای بولی وايي د سګنی کال په بودیجه کې نورې پروژې هم په پام کې نیول شوې دي. دوی له خلکو وغوښتل چې د ښار د جوړیدونکو پروژو په ساتنه کې مرسته وکړي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
سکل مک تقریبا شاوخوا 90 پروژې وړې او غټې نیولې دي چې تقریبا د قیمت سره راځي 380 میلیون شاوخوا سره راځي، نو ان شاء الله موږ ورسته بیا هم اطمینان ورکو چې موږ خپل پراخه سکو. له اولسم غوښتنه دا ده کومې پروژې چې هغه سرته رسېدلې دي جوړې شوې دي باید ورسره موږ سره په دې کې همکاري وکړي د هغه ساتنه وکړي.
یاد دیوی د خوست خار تنګه ساحه او تر اوسه هم د خار ته د دخولي او خروجي لارو کموالی، د ځینو کوڅو او سړکونو خاموالی او د خار د باراني اوبو د وتلو لپاره د اوبو د اړتیا وړ کانالونو نشتون د دې خار له مهمو اړتیاو بلل کیږي، او په دې خار کې د سوداګریز پراختیا او استوګنیزو اسانتیاو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو سه ځنګړي راپور تا بلکې مرکه تر ازو د نوخار سمی الله وای چې درې ورونه وجل شوی او هغه ځان هم خوندې نویني. سمی الله د نوخار اوسیدونکو کلن ورستو د مې په خره کې لیټلی وطن ته ستون شوې ده. نو موري سره زمونږ همکار داوود خان خبري کړې دي، راځي چې دا خبره وو.
بس زه خپل بهر اوسې ته مېټلی کې سمار مشر ورو ما سره لیټلی کې او که شروع مو سای پرس کیسټه سټډیو اوس موږ روان شو دلته کې پاکستان ته اما واده د پر راغلی و. دا بس او واده ټین شو په خوشالۍ سره شو په دینه پسې موږ یې نکړل ژوند کې زما کوو. بس هغه غینه پیله تقسیم شوی و ټول ته هر خپل خپل ټامونه ورکړو هر چا د وای خیر هر څه شو. موږ کلی کور ته کومه پلان نک کور مو ولته غم خادي هر څه موږ کلی کور کې موږ پلان چې دفن شوی دی هغه په کلی کلی کور سره بار خپل دیره دا غی کې شوی دی موږ کلی کور موږ پس په درشتم تاریخ باندې شو پی روانو ما کشر واپس لو
په درشتم د جولای باندې مطلب دا دی
دی مې شې دی مې شې درشتم تاریخ باندې روانو مشرون د 15م روانو زړه وشتم او 30م د کې روانو غنه مې را تو چې د فلال ټم دلته کلی ته تلو نو غنی کو ترم سب خبرو کې داسې لږه باندې کو شه سامانت بھی میں نکل ویئر کرو سے پیسے آگے کہ انا سلور لکھ روپے سے بھی ایسا پانزو سرے ویئر کرو کہ درینیم لکھ روپے پاتے بھی نواغو تھی ہم نکل مردی ماتا مانت رہا بادے ورطا زیڑی میڈے ہو کسی نہیں در کم دا سے نبیہ مجھ سمجھا ہوا لے پلار سر خلق بھی بتے میزی خبر نکی دا سے نکی بس جوی بھی چیرا اما پلار سر لگے خپل نکل سر ویئی نہیں لگیا با پدے گا ٹیم کی نزے شورو کی
دا اتا ارون چھو اغی دا دے تر سر خبری کولی نو اغزوی پدے مانی غصہ شو
پدے مانی غصہ چھو لکھ خپل نکل تاویل دا خبر نکی چھے ما پلار تا اغه ما سره ویډیو موجود ده خبرو خبر نه ما ویډیو م کړی ده پوشه موبایل مې نه کې نیول او وایس ریکارډینګ ټول پکې شوې ده نه خو سپار غلې لګن کوم د پی سي غواړیو بل امانه ته درته نه در کوم د پسې او زه ما ورته خپل مې ورکو چې نه ورکې زه به درته پی سي در کوم او شو ته ما پی سي ورته ورکو ما سره شو کول د شته دي او دریم لک روپۍ دي کنه تا شوې تم ترې تا نه ته خو نه دي تا شوې ورکو ته اوس ته لایار اغه چغه والا ترم چغه والا نکوم چغه والا خلک ربانه خبر ول اوس په دغه ټیم کې امارو د ډیر مينتون اول پوښوي تر چغه مو دلته مشت تغلی موږ دلته تاسو خوشحالي تر غلی زکه چې مشکل تر غلی موږ دلته غوښه شرګان هر سروړي تاسو لیدل تا خوشاله په دغه ټیم کې وسه بل زوی چې کوم دی وړي کې ونه کې بازار ته مو کار نو کې تمانچی ټول وروړي وي بلوډي وروړي دغه چې هر تاسو خبره نه چې په دې خبره باندې انسان ډس کوي په یو نو پټول کوي تمره شنو په دې خبره
تاسو چې وتوی چې موږ واپس ځو نو آیا د دې د وجې نه د دې کینه وکنه ستاسو د پیسې یا بل څه کیسه وه
لکه دا دې پهله نه وه پهله نه دې بغوز کینه دا حسد دا ټول ترګانو سره ټول تر سامانو سره دی وو زکه دی والد سب چې کم نه کنه موږ په خل نه راځو په دغه مخ کې جواری ډیره کوله خو شوي بل به ټیکسی چل جواری به کول اوس په ټیکسی مخ کې چل زوی ټیکسی چلې بل زوی ټیلر سره کار کوي جاړي مزدوري په پدې وجه باندې چې کم دې موږ ته به ډیر حسد راتلو چې دی وله کامیاب شي بار یورپ ملکونه کې پراته دي او ګاډي دي کورونه دي دا ټول حسد د وجه
د ټولې خبرې چې کې دي نو دی کلی کې داسې سوق نه و چې دی منځګړتوب کړي وي منستر غلي وي د مسلې حل کړي وي اکثر خو خلک دا حل کوي
کنه ورته ناس وکنه ورته ناس ول شو او خلک ورته ناس لکه چې کم دی غلي لګه وې توبونو جوړه وي نو خو دې منو نو بل څه منو موري چې غوالي خو دې په آرام شو بس هغه چې کوم هغه دومره چې غوالي والي والي اوس په دغه ټیم
او دا څه وختو
هغه ژوند یې وسور غلي و دا وختونه هغه جوړې مو
شپې کې خه مخام نه به جوټیم او ام په دغه ورځ باندې داسې ویل کیږي چې تاسو د دې په کور کې سروټې موټې خوړلې و ملمستیا یې کړې و غس کی سو
مونږ چې کړل په خبر نه را روان شو د مانکی شریف ته مانکی شریف تر ورسې دا د زمون پلوسی بالا چې کوم د ایریا بدر بابا نو د نوشر پلوسی و د سر نږدې یو مانکی شریف ایریا د دې کې مونږ پیژنې چې او چرغان مراواغه سروټې مراواغه شهر سم د مونږ خپل په خپل ځان راواغه شتل مونږ ورته ویلو چې راشي چې پروګرام وکړو
بہر تلی یورپ تا
یورپ
کے تقریباً سمر وقت
ما 2000 کے
یورپ کے مس کاروبار
زمارور مخ کے خپل ریسٹورنٹ او او سپور چلی دو خپل ریسٹورنٹ خپل کور ریسٹورنٹ او اس چکم دے ریڈ کراس پیجنی اغه خپل ریڈ کراس کی کار کی رور میں
په اٹلی کے پر ریڈ کراس کے کار کولو
اٹلی ریڈ کراس کے کار کی
او بل ددی ک نمونه راته والے چستا سو دیرونو سس نمونه
زمارور کی مشرور وکاس خانو دا عمر 29 سالو لکا اوس 98 پیدائش او ددی بل عباس
تاسو چکل دا اٹلی نرات لے پلان مو جوڑ کڑے چھو مونگ با کلی تزو ظاہر دا ستاسو پکور کے خوشحالی وا نو ستاسو پا ذہن کے دا سی کم خبر ہوا چھو مونگ سر با دا سی یو پیخ کی گی لگڑی را خطرم در توا کنوا
لکا مونگ تا خود دوم را پتا ہوا چھ دا ترم مونگ نا حسد کی نا کئی حسد دیکھ جڑے کے شتا مونگ کتا تا مونگ چھ مونگ دا کسٹم کی دا روٹی دا پلین دا سوچتا مونگ کڑی دا مونگ دا دید پارا کڑو چیارا مونگ تا دا خلق دا تر چم کم دید تر زامن زکر تر مثال خود دا پلاری پوش مونگ با بیا بیا دا کوئی میرا مونگ نا پس خبر خفائی یا سا خبر وی پوش وی یا سا نور سمستاسو پاکار وی مونگ ستاسو بچی مونگ ستاسو تتابدار لگا دا سا
دی خو بکل تاسو نه داسې ظاهر د خلک یورپ ته لاړ شي کنه نو بیا د څه خلک تینه پیسې غواړي یا وته وی چې ما ته دومره پیسې راکا یا ما بوزه پاغي باندې کله کله خفشي داسې کم خفغان خو بده دینو
نه نه دا چې خپل را علم د دی واکې نه دوه ورځې پیلا د پلار ته ما خپل وي مې دا زه تر د زو واپس روانم د زو پاسپورت درک زو ول د هو کم داخله ما خله ورته کم کنه یورپ سایت یا سایپرس ته شو یا یورپ ته شو پوجي بس کټالی به کړي یا د سایپرس ورک پرمټ شو نزب لخبل از جو باسم خو په خوشحالي په یار سکه دل ولکه د ژوند نو خو خدای خبر چي ته پزړي کې زمونږ د پاره شو
او سمي الله اوس تاسو په فاميلي کې څوک پاتې شو ستا چې کوم نشته نږدې فاميلي ده نو ستا خو دا رونه وکنه درې یوازي
او نو بس فاميلي کې ګور لګا دا چې مونږ سره چې مونږ سره چې کوم دی یو کال په مونږ سره هیڅ څوک نشته زه خپل یوازي يم فلال
او د دې استاد ورونه چې د دې خو به کورودانی به امبیکن
د دې کور والا وې پښ زموږ د مشهور کور والا هغه پاتې شو دل تر زره او بل چې کوم عباس خان دا غو بچی دی دو بچی مخکې کړه او خدای پاک ول پرون به یو لور ورته خدای قصور سوچ دا غې پلار دا غې د پیدایښت مخکې دی ظالمانو قتل کو
خدا کسان خو پولیسو نیولې دي کنه نو اوس تر اوس س تفتیش روان دي تاسو ته پولیس والا سوي چې را سکیږي او زما خیال دي کې کسان خو خلاص هم دي
زه دا خبر کوم چې یره دا سلور کسان او مجرمان یو مجرم په کې بار ګرځي زه دا ویم چې یره اوس پورې ولې گرفتار نه کو آیا دي کې پولیس کمزور دي دي کې نور څه وجه ده ولې ما ته مجرم گرفتار کړي نه زه انصاف واړه ما ته به انصاف څوک راکړي دوه ورځې چې کوم دي ریمانډ پدې کې شوې دي دا اوس څه چرګ نه دی وجه زمار او یانه قتل کړي دي درې نو دا ولې کمزورتي اولې ده
ی پولیس ته تفتیش نه تاسو پولیس سره په خپل باندې رابطه کړی ورغلی یې کنه
به تشدغه سره رابطه وابطه ور سره کوچ یا رسه چلو کو دلاسیره تر کې ولې په دلاسو خو نه ده کنه ما ته خپل ځان خطر زه تاسو سره نن خبرې کوم ما ته ګینټه په ځان پته نه لګي یو کس بار دی ولې نه گرفتار ما ته خطر ده کنه زما ځان ته خطر ده کنه ما ته سکیورټی نشته ولې زه بار نه راغلم ما ته ولې سکیورټی نه راغلی زه دلته کې زم مدعی ما که په ما سره چلو شو ټول کیس لاړو کنه ولې ما ته پاکستان حکومت څنګه کوي ما لپاره.
او تاسو یوازې پولیس سره رابطه کړی کنه بل چا سره مو رابطه کړی خارج وزارت سره یا بل چا سره مو رابطه شوی دي؟
ما دلته کوم ځو بار نشم متي زه تاسو ما دلته تګیرم زه یې راکوم زه یې را پدې کوم چې سمانه پس زما د مور سکیږي ما سره دا مخ نشم ندی.
او تاسو د حکومت نه او د یعنی د پاکستان د حکومت نه څه قسمه پروټیکشن غواړي څه قسمه توقع نه ساتي چې څه وشي؟
زه دا غواړم د وزیر اعلی صاحب نه د گورنر صاحب نه د آرمی چیف نه او د نور ټول نه غنا لکه څومره د وزیر لگان دی او د نور څه کم پولیټکس والا دی وزیر اعظم صاحب دی او د نور چې څومره د تاران دی کنه دې نه یو ریکوست کوم پوښو چې ماته دې انصاف ملو شي زما ضرر قاتلان کم دی اغیل د خپل سزا ملو شي پوښ می او نور ورته ځکه دا یو کس بار دی دا ولي نشي گرفتار وي او ماته پروټیکټ راک.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.